دا مشال راډیو د اودا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د افغان طالبانو د نوي مشر د ټاکنې پر سر اختلافات پیدا شوې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د خبرو پر ځنډیدو د خفګان څرګندونه کړې او امریکا پر روسیې تازه بندیزونه لګولې دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات برسېره شوې دي. د طالبانو کوټې شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. نو ویل د کوټې شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر د رشکلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي.
ملا عبدالرزاق اخوندی غواړي، ملا محمد رسول اخوندی غواړي، زه پخپله غواړم، او ذاکر صاحب مجاهدین یو سرکرده مجاهد او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه ناراض دي، هغه قلبن دا غواړي چې ملا صاحب زوی مولوی یعقوب صاحب مقرر شي.
رحمانی زیاته کړه چې د مشر ټاکنې پر سر اختلاف لوی خبره ځکه هم نه ده چې د سولې پر خبرو دوی ټول یو خوله دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیر ورځ په یو بیان کې د ملا عمر د مړینې پخلای وکړ. تر دې وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پر ټویټر په بیان کې وویل ملا عمر د 2014 زیږیز کال د اپریل پر 23 مړ شوی و. بیان زیاتوي د ملا عمر مړینه د قطر له طالبانو هم پټه ساتل شوې وه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو پر ځنډیدو د خفګان څرګندونه کړې ده. تیر ماښام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو ژر ترسره شي. تر دې مخکې تیر مازیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ول د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. هلته د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطا الله لودین بیګال له مشال راډیو سره په خبرو کې پر پاکستان د خبرو ځنډولو تور پورې کړ.
کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغه سې بیوه شوي وه چې د 2-3 کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوستو او د دې مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر مؤثر نه ښکاري. دوی که اصلا همغه میزبان هېواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاتوي د افغانستان د سولې لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری ښار کې خبرې وشي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن د ملي وحدت حکومت له مشرانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې دې د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له مشر شاه سلطان عاکفي سره تر کتنې وروسته وویل ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو ژمنې عملي کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل د اصلاحاتي کمیسیون کار د افغانستان ولس لپاره ډېر مهم دی. د زیاته کړه انتخاباتي اصلاحات له هغو ژمنو یوه ده چې دوی له نړیوالې ټولنې سره کړي دي. د تخار سرپرست والی خبرداری ورکړی چې که حکومت یې پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو ښایي د دې ولایت درې ولسوالۍ سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمي تیر ماښام مشال راډیو ته ویل په اشکمش، درقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. دوی ویل د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او نورو ادارو ته یې خپل وړاندیزونه استولي دي. ابراهیمي زیاته کړه چې له درو ورځو راهیسې په ولسوالیو کې جګړه روانه ده خو تر اوسه د کابل ادارې څه عملي اقدامات نه دي کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي اوس له طالبانو سره ښه موقع ده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند مارک ټونر بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی طالبان هڅوي چې سوله وکړي او د خپلواک او متحد افغانستان برخه وګرځي.
We would encourage the Taliban to use this time of opportunity.
دا وای موږ طالبان هڅو چې لدې موقع ګټه واخلي او افغان حکومت سره رښتینی سوله وکړي او په افغانستان کې په سوله ییز توګه ژوند وکړي. هغه د افغان حکومت بلنه منلی شي چې د سولې بهیر برخه شي او بل اخره د هغه خپلواک او متحد افغانستان د مشروع سیاسي نظام برخه شي چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ کوي.
مارک ټرونر زیاته کړه هیواد غواړي چې د افغانستان سولې بهیر بې له ځنډه پر مخ ولاړ شي. د امریکا د اوکراین پر سر پر روسیې نور بندیزونه لګولي دي. په تازه بندیزونو کې د کرایمیا بندر چلوونکي پخوانی اوکراینی چارواکي او د روسیې ګازو یا ګیس یو پخوانی سوداګر شامل دی. د امریکا مالیه وزارت تیر ماښام وویل د شپږویشتو کسانو او تنظیمونو نومونه یې په تور لیست کې اچولي او د هغوی شتمنۍ یې کنګل کړي دي. په تور لیست کې تر راتګ وروسته اوس پر امریکایانو له هغوی سره د کاروبار کولو بندیز دی. چارواکي وایي د دې لیست موخه د موجوده بندیزونو اغیز برقرار ساتل دي. په بندیزونو کې اته تنظیمونه او کسان د روسیې د ګیس نومیالي سوداګر ګینادی تیمچینکو د ملاتړ په تور په نښه کړل شوی دی. پر دې سوداګر تیر کال امریکا هغه مهال بندیز ولګاوه چې په مارچ کې روسیه په ناقانونه ډول د کرایمیا سیمه له ځان سره وتړله. د بندیزونو په لیست کې د اوکراین څلور پخوانی چارواکي او د هغوی ملګري هم شامل دي چې له پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سره تړاو لري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار وایي هیواد یې د اس 300 توغندیو نظام جدیدوي چې ایران ته ورکړي. آر آی ای خبری اژانس وای ولادیمیر کوژین ویل ایران ته د اس 300 فضایي توغندیو نظام تر انتقالولو مخکې به د هغې درجه یا پوړ لوړ کړي، ځکه چې اصلي قرارداد اوږده موده مخکې لاسلیک شوی و. امریکا پر دې فیصلې د اندېښنې څرګندونه کړې ده.
سلام پختونخوا،
نامشال رادیو دا زموږک په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د دې ګړۍ زیاتره برخه د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړینې او د سولې خبرو ته ځانګړې شوې ده. د افغان طالبانو مشر ټاکنې پر سر وس اختلافات پیدا شوې دي.
تور سره جر واغه ناراض دي، هغه خپل بندا واړي چې د ملا سبزي مولوی یعقوب صاحب مقرر شي.
د افغانستان سولې عالی شورا وایي د ملا عمر لمړینې سره د سولې خبرو هیڅ تړاو نشته.
ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر مؤثر نه ښکاري. ملا عمر پرون او بل پرون دی وفات شوی، دا د دنیو کالو په وفات دی.
جمعیت علماء اسلام فی او ایم کیو ایم د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړو له څوکۍ ولري کولو حالي ځلې پیل کړې دي. لباړي بیرکو رکړل شوی سکان وای حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. د ماشومان تعلیم هم لستونزو سره مخامخ دي.
زما تعلیم سره ډیر شوق دی، زه چې څومره کول شم هغه پر سبق کوم، خو زما فیس هغه ما لډیر مشکلات دي.
سندري به هم درته په خبرونه کې درخبرې کړو. لمشال رادیو سره د دې غړې مهم خبر او ځانګړي مرکه پر اساس جوړ شوی رپورت درته وړاندې کوو. د طالبانو د کوټي شورا غړی ملا حسن رحماني وایي د طالبانو د مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی ټاکل شوی وای. تیر ماښام له آزادۍ رادیو سره د ځانګړي مرکه پر مهال نوموړي وویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د ویل د کوټي شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي. رحماني البته ټینګار وکړ چې د مشر ټاکنه جزئي مسله ده او د طالبانو په لیکو کې د اختلاف ښکارندوی ځکه هم نه کوي چې د سولې پر خبرو دوی ټول یو خوله دي. احمد تکل معلومات راکوي.
د کوټې د شورا غړی ملا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنه یې پرون اعلان شوه. ښاغلی رحماني له آزادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحماني چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و. رحماني چې له کوټ څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د د په وینا ډیری طالب مشران د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي.
ډیر دي، خو ځکه دا اوس ځکه روته ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، ملا محمد رسول الله اخوند یې غواړي، زه پخپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سرکرده مجاهد دی،
او ورسره نور هغه مرګری چې مثلا په دې کې په دې مجلس کې شرکت نه درلوده هغه مطلق واړی اچ ورسره اجر واغ ناراض دي هغه مراتب کسوی خو قلبن دوی دا واړی چې د زوی د ملا صاحب زوی مولوی یعقوب صاحب مقرر
مولوی حسن اخوند همدار استایید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا ملا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغه ملا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی، صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د دغه خاص ملګرو په لاس کې و.
د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره په مری ښار کې پلان شوې وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري، خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته.
سولې په مسله کې اختلاف نشته. سولې چې د مرکزي شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د اوسې د افغانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي، موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سولې برحاله شي، چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه پخواله دي هم ویل کېدل، خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحماني د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیت بولي او لا هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده.
د احمد تکل رپورت مو اوریده او تاسو واوریدل چې د افغان طالبانو مشر ټاکنې پر سر اختلافات پیدا شوې دي.
د ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
اوریدونکو، د افغانستان سولې عالی شورا پخلای کړی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو دویم پړاو تر نامعلومې مودې ځنډول شوی دی. بیګا له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د سولې عالی شورا مرستیال مولوی عطا الله لودین وویل د خبرو ځنډ د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبرونو سره هیڅ تړاو نه لري. تر دې مخکې تیر مازیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوي صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری کې خبري وشي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د سولې د عالی شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمن تایید کړ. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی تاوله لودین وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر لمړینې سره هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خوانه هغه په تاریخ باندې وغځېدل او دا کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغه سې په جوړ شوی و چې د 2 کالو پخوانی مړی دغه ورځ تر اوسه د مرګ اعلان وکړو. نو فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ماته ډېر ضرور لرونکی او یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې عالي شورا مخکې ویلي و چې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن په مری خارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د عالی شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځنډ لپاره کار اخلي.
توقع د
خلکو دا وا چې په دې مذاکراتو کې به پوربند باندې خبرې کیږي، دلته به څه تعهدات ترسره کیږي، او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی که اصلا همغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي، او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي.
د احمد تکل رپورټ موریدو فارن پالیسی مجلې د طالبانو مشري څوک کوي تر سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د دې څېړلو هڅه شوې چې د ملا عمر تر مړین وروسته به د طالبانو مشري څوک وکړي. مجلې په لیکنه کې د طالبانو یو مهم مشر محمد منصور اختر کار او ژوند ته کتنه کړې. ګلیاز د دې لیکنې مهمې برخې اوروي.
فورن پالیسی مجله لیکي د افغانستان حکومت او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور کړ شوی دی. فورن پالیسی مجله د ملا عمر د مړینې په اړه پوښتنه راپورته کړې چې د دغه ډلې واک د چا په لاس کې دی، ځکه چې ملا عمر په 2001 کال کې له قندهار د تښتېدو وروسته یو څو ځل په غونډو کې برخه اخیستې وه. مجله لیکي چې د سولې خبرو اترو بل پړاو ته لږ وخت پاتې دی، نو په دې حالاتو کې پوښتنه راپورته کیږي چې د طالبانو مشري څوک کوي. مجله لیکي که څه هم د طالبانو د مشرانو جوړښت غیر متوازی دی، خو اختر محمد منصور د دغه ډلې دویم مهم مشر ګڼل کیږي. اختر منصور د طالبانو مهمې فیصلې کولې او په دغه غورځنګ یې هم اثر درلودو. مجله زیاتوي چې په دې کې مهمه خبره دا ده چې اختر منصور له پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره اړیکې هم لري. فورن پالیسی مجلې د منصور اختر د ژوند په اړه په مقالې کې لیکلي چې نوموړی په قندهار کې زیږیدلی وو چې له دغه ځای څخه ملا محمد عمر د طالبانو د غورځنګ بنسټ ایښودی وو. د نور افغانانو په شان منصور هم په پاکستان کې په هغه وخت کې ژوند کړی وو چې په افغانستان کې په 1978 او 1990 لسیزه کې د کمیونستانو او مجاهدینو حکومتونه ول. محمد منصور په پیښور کې له دارالعلوم حقانیه مدرسې نه زده کړې ترلاسه کړې وي. مجله زیاتوي چې محمد منصور په 1993 کال کې بلوچستان ته لاړې، چېرته چې د طالبانو یو شمېر مشران موجود وو. محمد منصور له هغه وخت راهیسې د طالبانو په غورځنګ کې مهم رول لوبولو. د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته محمد منصور د ملکی هوایي کرښې وزیر جوړ کړ شو. مجله لیکي چې د طالبان حکومت د رانسکورېدو وروسته محمد منصور بلوچستان ته وتښتېدو، که څه هم پاکستاني چارواکو یو شمېر طالبان ونیول او ځینې بیا په کورونو کې نظر بند کړل، خو محمد منصور ته مکمله ازادي ورکړل شوې وه. نوموړی د وزیرستان حقاني شبکې او په بلوچستان کې د افغان طالبانو ترمنځ د رابطه کار کردار تر سره کو. مجله لیکي چې محمد منصور د 2012 کال په وروستو کې سخت دریځ خپل کړی وو چې له حامد کرزی حکومت سره یې د مذاکراتو مخالفت کولو، خو له 2013 کال راهیسې یې په پوزیشن کې تغییر راغلی دی. فورن پالیسی مجله لیکي چې په ملا محمد عمر ټول طالبان راغونډ ول، او که څه هم محمد منصور پاکستان سره نږدې اړیکې لري، خو نوموړی د طالبانو مشري نشي کولی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونی سی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.diwaradio.com.
اوردونکو دا مو د ډیوه راډیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسې مشال راډیو ته غوږیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړ کېدو په اړه باندې په رسنیو کې بیلابیل رپورټونه راغلي دي. طالبانو هم د خپل مشر د خپل پخوانی مشر د مړینې خبر پخلای وکړ، خو پښتنه دا ده چې د مړینه به په دغه تحریک سره اثر وغورځي او د سولې خبرې به ټکنۍ کړي او که څنګه. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دې موضوع ته په کتو یو رپورټ جوړ کړی دی چې ژباړه او لنډیز یې نجیب عامر وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په 2013 کال کې د ملا محمد عمر د مړ کېدو خبر د چهارشنبې په ورځ تایید شو. خو دغه پلویانو د دې باوجود چې په دغه موده کې د خپل مشر ناس لیدلی او ریدلی نو، ولې بیا هم دغه تحریک په نامه جنگیدل او مړ کېدل چې بنسټ یې دوه لسیزې وړاندې د دغه سړي له خوا ایښودل شو. ورځپاڼه لیکي اسامه بن لادن په 2011 کال کې په پاکستان کې په داسې حال کې ووژل شو چې یوازې په خپل کور کې د تلویزیون لیدو پورې محدود شوی و، خو ملا عمر لا هم د خپلو پلویانو لپاره اغیز شیندونکی مشر و. د دې باوجود چې د هغه له خوا خپاره شوي پیغامونه یوازې تر لیکلو پورې محدود و، هغه هم د بل چا له خوا لیکل کېدل. د ورځپاڼې په باور د دې موخه دا وه چې خواره واره جنګیالي په دې نوم یو ځای وساتل شي. واشنگتن پوسټ لیکي اوس چې رښتیا میدان ته راغلل، شنون کې په دې باور دي چې دوه پښتنې سره راپورته کوي. لومړی دا چې د سملاسي ځایناستې په نه موجودګۍ کې آیا څوک طالبان یو ځای ساتلی شي کنه د واک د ویش لپاره به هلې ځلې پیل شي. دویمه دا چې د سولې مذاکرات چې اوس پیل شوي، آیا د طالبانو د دومره مهم مشر له منځه تلل به د خنډ سره مخ کړي او کنه؟ واشنگتن پوسټ د افغان شنون کې نادر نادری نظر اخیستی چې وایي که د ملا عمر مرګ رښتیا وي، د دې معنی به دا وي چې طالبانو د درواغو لپاره جنګ کاوه، د داسې یو مقصد لپاره چې د افغانستان لپاره هیڅ ډول ګټه نه وه. نادر ندری وایي دا باید د طالبانو لپاره د بدلون یوه ګړۍ وي، ځکه چې که دوی د افغانستان سره مینه لري نو د درواغو لپاره جنګېدل دې باید پرېږدي او د خپل هیواد د خیر ښېګڼې لپاره دې کار پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو مرستیال سکرتر ایرک شولتس وایي د اوباما انتظامیه د ملا عمر د مړینې له راپورونو خبره وه، ځکه چې له ډېره وخته د طالبانو په منځ کې دوو ډلو سر راپورته کړی و، یوه ډله د مذاکراتو او بله هم د جنګیدو پلوي وه. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د ملا عمر د مړینې خبر بې له یو څو د ګوتو په شمیر طالب مشرانو څخه چا ته نه ورکړل شوی او د طالبانو ویان به تل دا ډول خبرونه ردول، ښایي اوس به د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو سبب وګرځي چې اوس به د دوی مشري څوک په غاړه اخلي. واشنگتن پوسټ لیکي د ډیرو کسانو نمونه اخیستل کیږي چې ښایي د ملا عمر ځای به ونیسي. په دغو نمونو کې د ملا عمر مرستیال ملا اختر محمد منصور، د ملا عمر یو بل نږدې ملګری عبدالغنی برادر او د ملا عمر زوی یعقوب چې عمر یې څه د پاسه 40 کاله دی او تازه د یو اسلامي مدرسې نه فارغ شوی دی ښودل کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15300 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
اوس هم د پاکستان په اړه یو خبر. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی او ام کیو ام چې متحده قامی موومنټ یې پوره نوم دی، د پاکستان په قامی اسمبلی کې د تحریک انصاف غړو له څوکیو لرې کولو هلې ځلې پیل کړې دي. له مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، وزیر اعظم نواز شریف چې دې ګوندونو ته هم ویل چې له دغه تحریکه د لاس واخلي، د دې باوجود دا ګوندونه څه دریز لري؟
جی بالکل، پامیر ساحل وزیر اعظم دغه لړکی چې کله د پارلیمانی د سیاسي جماعتونو کم لیډرانو د هغې غونډه کې یوه کمیټي څلور رکنی کمیټي هم جوړ کړه، د اسحاق ډار، پرویز رشید، خواجه آصف او د مشیر عرفان صدیقی په د نمائندګۍ کې، دې کمیټې د متحده قومي موومنټ او د جمعیت علماء اسلام د مشرانو سره او د غړو سره ولیدل. خو د دې خپل چې کم د جمعیت علماء اسلام موقف دی یا کم د متحده قومي موومنټ دریځ دی، دی وایي چې د دې نه مخکې په تاریخ کې داسې ثبوتونه شته، داسې مثالونه شته، لکه ام ایم اے چې کوم وخت کې متحده مجلس عمل هغې یو وخت کې استعفاګانې ورکړې وې، هغه منظوري شوې وې. دغه رنګ په کال 2009 کې متحده قومي موومنټ استعفاګانې ورکړې وې، هغه منظوري شوې وې. او که د تحریک انصاف د غړو د استعفاګانې منظور شي نو دا د آئین هیڅ قسمه خلاف ورزي نه ده، بلکې دا په آئین عمل درآمد دی، ځکه چې د تحریک انصاف غړو په خپله استعفاګانې ورکړې، هغې د اسمبلی د جعلي او د دروغو او د ټګې اسمبلی ویلې ده. نو چې هغه وخت کې د دې استعفاګانې دي ورکړي به خپل هغه تاسو نه منظوروي، او اوس دغه د تحریک انصاف غړي په اسمبلی کې کینی، نو دا په خپل د آئین خلاف ورزي ده، ځکه چې آئین دا وایي چې کله سلوي خورځي یو کس یو ممبر د بغیر د سوجې نه د اسمبلی نه بهر پاتې شي، نو د هغه سیټ چې کوم دی هغه په خپل خالی شي او د هغه استعفا نه مې ورکړي خو هغه منظور شي او هغه نور جوګه نه پاتې کیږي د قومي اسمبلی ممبر. نو دوی خود د سلورو میاشتو نه زیات وخت چې کوم دې سملونه بار تیر کړی دی او سملې پسې بد رد ویلی دي، نو څنګه اوس دی په پټه راځي او بیا په سملې کې کینی؟ نو دغه رنگ دی د خپل د دی وینا د دوه ګوندونو چې موږ به خپل دریز نه ناوړو او موږ چې کوم تحریک جمع کړی دی چې دا خلک دی دغه نه لري کړی شي، د قومي سملې رکنیت دې ختم کړی شي، نو موږ به خپل دریز ولاړ یو او موږ خپل تحریک واپس نه اخلو.
سیدا خو دغه دوه ګوندونه وایي چې دوی به خپل تحریک واپس نه اخلي، دوی دغه اقدام ته دوام ورکوي. تحریک انصاف لخوا څه خبره راغلې ده؟
بالکل بالکل، د تحریک انصاف شاه محمود قریشی تیره ورځ د میډیا سره په خبرو کې ویلي وو چې موږ نن په اسمبلی کې ناست یو، نو دا د حکومت سره جګړه زموږ یو دغه شوی خبره شوی وه، یو فیصله شوی وه چې کله د سپریم کورټ چې کم کمیشن جوړ شوی دی د درغلیو چې د هغې نتیجه راشي، نو د هغې وروستو که هر څه فیصله وي نو هغه به موږ منو او موږ به واپس اسمبلو ته راځو. نو موږ د هغې فیصلې تر لاندې په اسمبلو کې ناست یو. دویمه دا که حکومت زمونږ نه غوښتل، زمونږ غړیتوب یې نه غوښتو، نو بیا یې موږ له د تیرو څلورو میاشتو چې کله موږ غیر حاضر وو د هغې تنخواګانې ولې راکولې؟ هر څوک دا تنخواګانې به دی په سنه خیراتي اداره کې یا په چې کوم د سیلاب ځپلو لپاره کوم فنډ دی د وزیر اعظم لخوا په هغې کې جمع کوي، خو بیا هم د حکومت له کوره دغه تنخواګانې د تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ د غړو په نوم باندې جاري شوي دي. نو که بیا هم حکومت یا د پارلیمان غړي یا پارلیمان داسې څه فیصله کوي چې زمونږ موږ ډی نوټیفای کوي یا ډی سیټ کوي مو د اسمبلۍ غړیتوب را ختموي، نو دغه فیصله دې هم زر تر زر وکړي او د هغې وروسته بیا موږ خپله د راتلونکي کړنلاره اعلانوو. جی
صحیح. او د اپوزیشن غټ ګوند خو پیپلز ګوند دی کنه په دغه کې؟
بالکل، پیپلز ګوند په دې لړ کې د حکومت مرسته کوي. هغه وایي هغه په دواړو ګوندونو باندې په جمعیت العلماء اسلام او په متحده قومي موومنت غږ کړی چې هغې د خپل تحریک واپس واخلي، ځکه چې خبره سرشمیرې ته راغله په ایوان کې، نو بیا د دواړو ګوندونو سره دومره اکثریت نشته چې هغه خپل تحریک کامیاب کړي، ځکه چې خواوشا سلیریش سیټونه هغه د متحده قومي موومنت سره دي او دیارلسو پورې دا د جمعیت العلماء اسلام سره دي. نو دغه رنګ دي نشي کولی چې دا پاس کړي، دینه به خدای او دې سره به ایوان چې کوم دی هغه تقسیم شي او کوم چې ماحول جوړ دی هغه به خراب شي. نو په کار ده چې دی خپل تحریکونه واپس واخلي او حکومت چې څنګه وایي چې یاره اګنی مونږ یو ښه ایوان مخ په وړاندې بوتلل غواړو، نو دغه شانتې د دې لپاره ضروري ده چې دواړه ګوندونه خپل تحریک واپس واخلي. خو کوم چې دواړه ګوندونه دي جمعیت العلماء اسلام او متحده قومي موومنت، هغې د پیپلز ګوند دغه خبره هم نه مني. او ورسره به دا هم زه یاده کوم په امیر سهیل چې په څلورم اګست پورې چې کوم دی نو سپیکر دغه سرشمیرا یا په دې باندې کوم ووټینګ دی نو هغه ایثار کړی دی،
رای اچونه ور باندې ځنډولې ده. ریاض موسی خیل ډېر زیاته مننه په دې اړه باندې. په وروستو غړیو کې خپل دغه ته اوریدونکو ته رپورٹ هم وړاندې کو، ډېره مننه، خوشاله اوسئ.
مننه.
او اوس هم اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د هارون باچا په غږ د غزل.
ژوند لزهرو تک خو بی خمان تیری بی دردن تیری بی دلداران تیری ژوند لزهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری لاجوند سہرو
د هارون بادشا په غږ مو غزل اورېده. اوس هم د خبرونو لنډیز وخت را رسېدلی ځکه چې په پېښور کې 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټه شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د ویل د کوټه شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر درویشت کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي. د افغانستان د سولې د بهرنیو چارو وزارت د هغه د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د سولې خبرو پر ځنډېدو د خپګان څرګندونه کړې ده. تیر ماښام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو ژر تر سره شي. تر دې مخکې تیر مازدیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ول چې د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډ مندویلی وحدت حکومت مشرانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي. د تخار سرپرست والی عبداللطیف ابراهیمی تیر ماښام مشال راډیو ته ویل چې که حکومت یې پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو ښایي د ولایت درې ولسوالۍ سقوط وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي اوس له افغان طالبانو سره ښه موقعه ده چې له حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق تر څنګ د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند مارک ټونل بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی طالبان هڅوي چې سوله وکړي او د خپلواک او متحد افغانستان برخه وګرځي. امریکا د اوکراین بحران پر سر پر روسیې نور بندیزونه لګولې دي. په تازه بندیزونو کې د کرایمیا بندر چلوونکي پخوانی اوکراینی چارواکي او د روسیې ګازو یا ګیس یو پخوانی سوداګر شامل دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین صلاحکار وایي هیواد یې د اس 300 توغندیو نظام جدیدوي چې ایران ته ورکړي. امریکا د دغه پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې. اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریو کې د ترهګرۍ پر ضد په پوځي اپریشن لیک کړی او وایي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن روان دی او د پوځ په وینا چې دې اپریشن کې ډېره کامیابي ترلاسه کړې ده. اداریه وایي د پوځ داوا په خپل ځای خو که وکتې شي نو وسلوالو یوازې پاکستان نه بلکې ټول عالم اسلام په نښه کړی دی او دا وخت یې په دې منطقه کې افغانستان او پاکستان په خپله ولکه کې اغستی. اداریه زیاتوي په داسې صورتحال کې پکار دی چې ټول ملکونه د ترهګرو پر ضد یو موټی شي ځکه چې د پاکستان او افغانستان خاورې داسې نوعیت لري چې په دې سیمه کې امن نه وي نو ورسره به ټوله نړۍ په اور ګډوي. ادریا اخري کې وایي چې پاکستان او افغانستان په منطقه کې د امن لپاره مخلصانه کوششونه شروع کړي دي. باید چې عالمی رولی دا کوششونه وستایي او دې لړ کې د امن په ځای کولو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مرسته وکړي. بل پلو جنگ رسپانه خپلې ادریا کې وایي چې د تاجرانو او دکاندارانو لخوا په لومړي او په 15 اگست د هړتال خبرې لا نه دي سړې شوي چې د ټیکسټایل ملیونو د اتارټي مشرانو یوې خبري غونډه کې په 8 اگست د هړتال او ملیونو بندولو اعلان وکړو. د دوی وینا ده چې حکومت د مخکې نه د بجلی د غلا او د خرابې کارکردګۍ په نوم په دوی د 50 ارب روپو بوج اچولې دي او په دې بجټ کې نور د 350 ارب روپو ټیکسونه ولګول چې ورسره دوی په نړیواله منډۍ کې د نورو ملکونو د کم قیمت مقابله نشي کولی. دریا مخکې لیکي افغانستان کی د ٹیکسونو رجحان ډیر زیات دی چې ور سره ټیکس ورکون کی او نو ورکون کی ټول خلک متاثر کیږي ځکه چې کارخانه دار هر سیس په ګرانه بیا تیاروي او مجبورن یې خلک په ګرانه بیا اخلي بل طرف ته د کار روزګار موقع هم کمی دی او ولس د غربت سره مخ دی نو داسې حالاتو کې کارخانه دار او عام غریب خلکو ته ژوند تیرول ګران دی ادریا اخیری کې وایي چې حکومت له د ټیکسونو طریقه کار واضح جوړول پکار دی او ور سره د غیر ضروری ټیکسونو نه ډډه کول پکار ده چې یو خوا ولس ته په ملک دننه په ارزانه بیه سیزونه میلاویږي او بل طرف ته سرمایه دار او کاروبار خلک په نړیواله منډۍ کې هم د نور ملکونو د مقابلې جوګوي خو دې سره سره کاروباري رورولۍ له هم د هړتالونو نه ډډه پکار ده ځکه چې دې سره په ملکي معیشت بد اثر پرېوځي او دوی له د حکومت سره د مذاکراتو د لارې د خپلو مسلو حل راویستل پکار دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای مجلې د نېشنل انټرست په لیکنه کې د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د نښتو موضوع څېړلې او وایي په 2003 زیږیز کال کې عملی شوی اوربند مات شوی دی چې د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ بحران ته حالات جوړ شوي د دې د مخنیوي لپاره باید بیا اوربند وشي هلته برطانوي ګارډین ورځپاڼې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو ته کتنه کړې او لیکي د هغه په غیر موجودګۍ کې به نه یوازې له افغان حکومت سره د سولې پر خبرو اغېز وشي بلکې ښایي طالبان هم له مشکلاتو سره مخامخ شي د نېشنل انټرست مجله لیکي د 2012 زیږیز کال له پای راهیسې هند او پاکستان اکثر په سرحدي سیمو کې پر یو بل ډزې کوي د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2003 زیږیز کال په نومبر کې شوی اوربند نور رسمي نه دی پاتې پر دوشنبه یا ګل د هند په ګورداسپور ښار کې د پولیسو پر مرکز برید ښیي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی مجله لیکي پاکستاني رسنیو د دې برید تور پر کشمیري سخت دریځ پورې کړ خو دا هم د لشکر طیبه ډلې کار کېدی شي په لیکنه کې راغلی د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه پاکستاني سیال نواز شریف ترمنځ ډیپلوماټیک ملاقاتونه پر رسنیو کې زیات ښودل کیږي خو په دې لیدنو کې څه خاص یا د مقصد خبرې نه وي د نېشنل انټرست لیکي په داسې وخت کې بحران ته حالات ساز دي په ځانګړي ډول که پر هندۍ خاورې د دوشنبه د ورځې په څیر بل برید وشي او تړاو یې له هغو ډلو سره وي چې د پاکستان استخباراتي ISI ملاتړ ورته ترلاسه دی په لیکنه کې راغلی د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي زیاتېدل ښیي چې په پراخ کچ د پاکستان او هند اړیکې خرابیږي او د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې د پرمختګ امکان کمیږي لیکنه زیاتوي له دواړو هیوادونو سره د اړیکو د استحکام لپاره یوه لار دا ده چې اوربند بیا عملي کړي او په 2001 زیږیز کال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور زیاتولو موافقه شوې وه نو د کنټرول پر کرښې آرامي به په دې لړ کې ښه پیل وي برطانوي ګارډین ورځپاڼه د خبریالې بیټي ډیم لخلې وایي چې هغې په بیا بیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر پوښتنه کړې وه او دا چې د هغه له لوري پوځي ستراتیژي ولې نه اعلانېږي بیټي ډیم له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د ملا عمر ژوندلیک ولیکي نوموړی وایي ملا عمر په 2001 زیږیز کال کې په 2015 کې او په 2010 کې پوځي ستراتیژي نه اعلان کړې ګارډین ورځپاڼه لیکي دې حالت ته په کتو ویلی شي چې کله طالبان په افغانستان کې له واکه لرې کړل شول نو د هغوی لپاره ممکنه شوه چې ملا عمر د هغه تر مړینې وروسته تر اوږدې مودې په رسمي ډول ژوندی وساتي او د بیلګې په ډول د هغه په نوم د اختر پیغامونه خپاره کړي له دې سره دا هم مشکله شوې چې وویل شي چې د ملا عمر غیر موجودګي به د طالبانو پر ستراتیژۍ او له افغان حکومت سره د سولې په تازه پیل شویو خبرو څه اغېز ولري لیکنه وایي هغه مهال چې د طالبانو غورځنګ له مشکلاتو سره مخامخ وو او سخت دریځو کسانو یې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د یوځای کېدو هڅې کولې لوړپوړو قوماندانانو به د ملا عمر نوم کاراوه چې ویشیدونکې او مخالفې ډلې متحدې وساتي ګارډین ورځپاڼه د فیلکس کون په نوم د یوه څېړونکي له خولې زیاتوي که دا رښتیا وي چې ملا عمر مړ دی نو دا به د سولې خبرو په لړ کې مهمه مسئله وي او دا به د طالبانو لپاره هم لوی مشکل وي ځکه چې حقیقتا د ملا عمر بدیل نشته
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
د خوست قامی مشرانه والمان وای د سولې بهر ملاتړ کوي خو ګیلمن دي چې د افغانستان حکومتي او امنیتي ادارې په دې عمل کې له دوی سره پوره مرسته نه کوي کنونو دوی غواړي چې په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره خپل رول ولوبوي دا خبرې د مشرانو تیر ورځ په خوست کې د یو غونډې پر مهال وکړي چې تفصیلي نجیب الله لوخیل راکوي
د خوست د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسینی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د سولې د عالي شورا لخوا په ترتیب شوي کړندود کې ستونزې او د ځایي ادارې او کشفي ارګانونو لخوا د قومي مشرانو او ديني عالمانو سره نه همکاري د دې سبب ګرځېدلی چې وسلوال د بهیر سره په پراخه کچه نه دی یو ځای شوي.
عمل چې د صلح علي سراج وکړی دی هیڅ امکان نه لري چې سړی صلح ته وطن ته دوسي. د خوست طرزالعمل او د بامیانو د ولایت طرزالعمل یو شی دی، دا امکان نه لري. کاکشپی ارګانونه ولایت مقام سپینګیر علماو ته عام تام واک ویرکی چلور شوی ولسوالیو ته خپل پرګرام اسلامی قومی عملی گئی په خوست کې په میاشت کې صلح دو.
بلخوا ځینې علما او قومي مشران د سولې شورا په ترکیب او افراد نیوکه کوي او وایي چې غړي د اهلیت پر ځای په مصلحت ګمارل شوي دي. قومي مشر میرزمان صبری وایي
دا څه کوله کېږي چې د صلح شورا تشکیل شوي دي، مګر هغه کادرونه هغه شخصیتونه چې هغه په جرګو پوهېږي، په مرکو پوهېږي، د خلکو په دردو پوهېږي، په دا کې اشتراک نلوی.
قومی مشر محمد قاسم زدران د سولې د بهیر پر وړاندې ځینو ستونزو او ننګونو ته په کتو وایي چې افغانان باید د سولې د پروسې بریالیتوب ته بې حوصلې نشي.
موږ ته څه بویده دي چې د صلح نه نا امیده نشي. صلح انشاءالله کې دین کېدو وبه شي، ځکه یې موږ ته څه رئیس جمهور چې کوم فکر کړی دی انشاءالله یې سفرې ثمره رغر وتلی دو.
خوست والی حکم خان حبیبي سوله د افغانانو مسلم حق وبال او یزلبیای پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې بهیر ته ورګډ شي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
موږ هم حق لرو چې په یو ډاډه او سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو. زموږ ماشومان هم حق لري چې د یو طبل په توګه په ښایسته لباس کې په آرامه فضا کې مکتب ته لاړ شي، او حتی هغه وسلوال مخالفین ورونه چې خپل اولادونه او کورنۍ له دغه نعمت نه محروم دي، زموږ هغوی ته غېږه خلاصه ده، رادیسی او د خپل وطن په آبادولو کې دي، وګه په وګه د خپل نظام او د خپل دولت تر شا راځي چې ودرېږي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د سولې لحاظ ملاتړ شوی او د وسلوالو څخه د اعتماد جوړونې او د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربان غوښتنه شوې ده.
د نجیب الله لوخیل رپورت مو واورېده. د ننګرهار دینی عالمانو او قومي مشرانو هم د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر او افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی دی. نور حال له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه غونډه چې د پنجشنبې په ورځ د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست جوړه کړې وه، په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست د اطلاعات او نشراتو مسؤل مولوي عتیق الرحمن پزلی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دینی عالمان او قومي مشران یې په دې خاطر بللی دي چې د سولې روان بهیر او د افغان ملي ځواکونو ملاتړ ته ژمن کړي.
په افغانستان کې د صلح یو اعلان شوی دی. زموږ د حکومت او طالبانو مشران سره دوه درې ځل ناستې په قطر کې، بیا په چین کې، اوس د راتلونکي جمعې په ورځ کېدای شي پاکستان کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. موږ د دې ملاتړ کوو چې امنیت افغانستان کې راغی، زموږ ملي ځواکونه بیا څوک نه وشي. د اتحاد باره کې خبرې وشوې او د امنیتي ځواکونو ملاتړ باره کې خبره وشوه.
د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ د جامع جومات خطیب مولوي عبدالظاهر اقانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل سوله د ولسونو په ملاتړ راتلی شي او ولسونو ته به دینی عالمان د سولې په اړه د خپلو منابرو له لارې پوهاوی ورکوي.
ولسونه به د خپل اردو سره همکاري کوي. زمونږ په علماو د ولسونو په تایید باندې په ولسوالیو کې په ټولو منطقو کې به د خپل اردو سره هر قسم همکاري کوي. علما کولی شي ممبرون د لارې نه په جلساتو کې بیانون د لارې نه ولس پرې پوه کړي. علماو باندې د ولسونو اعتماد ده.
د بیسودو ولسوالۍ د انکشافي شورا غړی ناصر الکوزي مشال راډیو ته وویل دوی به د سر په بدل هم د خپلو ملي ځواکونو څخه دفاع وکړي.
ټولو علماو اوس فیصله وکړه سره له قومي مشرانو چې موږ ملي امنیت، ملي پولیس، ملي اردو نه دفاع کوو. له هغه وخته پورې کوو تر څو پورې چې موږ هم خپل سرونه پکې ورکوو. او دغه پدیده چې نوې پیدا شوې ده، داعش په نوم باندې، د دې په ضد باندې به ټول علما او قومي مشران حرکت کوو.
د غونډې په اخر کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلي ول سوله او ملي پخلاینه د جګړې او ورورژنې د پای یوازینی لار ده. د غونډې ګډونوال سوله او مذاکرات د ستونزو د حل یوازینی لار بولي او په جنگ کې لښکېلو ډلو نه غواړي چې له افغان وژنې څخه لاس واخلي او د سولې غږ ته لبیک ووایي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وغیاست او وس هم درته یو سندره در خبرو د ګلپانی او د حشمت سحر په غږ باندې به دغه سندره تاسو واوري بیا به ترغه ورسته زن نور رپورټونه تور شو
ಶಿನನ್ ಭವ ಶಿಕನ ಶಿನನ್ ಭವ ಶಿಕನ ಶಿ
ರಾಮ ಶಿಪ ಸರ್ಚ ಕರ್ ಪಸ್ತರ ಗುಮಿ ಪ್ಯಾರ ಶಿನನ್ ಭವ ಶಿಕನ ಶಿನನ್ ಭವ ಶಿಕನ ಶಿ
حشمت سحر او ګلپانی په غږ مسندر اوریدا په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان کډوالو خپل کلو کورونو ته ستنېدو لړۍ روانه ده. ځینې داسې کډوال هم شته چې کورنۍ استولې دي خو خپله په بنو د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پاتې دي. دوی وایي د دوی په سیمو کې د رابطې نظام سم نه دی او همدا لامل دی چې په ورځو ورځو د خپلو کورنیو له غړو سره خبرې نشي کولی. د کډوالو مشال راډیو ته ویل د اړیکو نه کېدل دوی پریشانه کړي دي. حکومتي چارواکي وایي هڅه کوي چې د مخابراتو یا مواصلاتو نظام بحال کړي. ملیحا میرزاده معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان کډوال وای چې لخپلې کورنۍ سره په رابطه کې مشکلات لري. په بنو کې میش یو کډوال وحید وای چې په وزیرستان کې مخکوم د موبایل ټلیفون سہولت نو خپل ټول ضرورت په لا پی ټی سی ایل سره پوره کولو خو اوس هغه هم نشته. د زیاتوي
تر اوسه خو چې کوم خلک هلته کېدلی دي کنه لکه پی ټی سی ایل دان لا بحال نه دي. کوم مردانه خلک چې هغه لته بهر راوځي ځای په ځای چرته دا زونګ بټا د غبنو نه راته سیګنل پاس کیږي هلته کې څه نشان ته کم کار کوي بس ځای په ځای
په بنو کې میش یو بل کډوال قدیر داوړ چې کورنۍ واپس کور ته لګلې ده وایي چې د رزمک او د قبایل په ټلیفوني رابطو کې تر ټولو زیات مشکلات لري. دا هغه په خبره له څو ورځو راهیسې یې له کورنۍ سره رابطه نه ده شوې.
تقریباً تو دس بارہ دنوں سے گزرا گلے جمع روزہ پورے پورے بچوں سے رکھ لے ٹور والا سارا خبر ہی نہیں تھی بار بٹ رہی تو ہم جو نمبر ہم دس لے سکتے تھے دلتا نہ کالو تم حال تک کیٹیں سی اور رف کو وقت کرتا ہے پس سوال نہ ہے کر تا جاتی ہو برس ہوں دے دے اگے نہ اسی جی حال انت نہ کالو اس کو دیر کو مشکل آرام ملا دے گی نا صرف در جون کے تم در ماسا دے بن نہ کی تم آ دے رینج لگ جات کرے دے انت کی سرکار دے کو دیر مشکل مطلب آ دا نہ کے دوبارہ کر دے ابھی جس لائن زبردست لائن وہ مطلب ٹک ٹاک سے مطلب سرکاری نمبر کتنا دی یا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نمبر دی اور یا سیکورٹی فورس نمبر دی آگاہ کار کری بھی کسی عام سے کم استعمال نمبر دی آگاہ فی الحال پورے بحال شوی نہیں
تاچی تدے مسئلے دہواری لپارا حکومت سکوی. در شمالی وزیرستان اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ زہیر الدین بابروائی چپا دے لڑکے کار روان دے
الیکٹریسٹی دو بوس کلو بندوبست روڈ تعلیم صحت دا تین زتے دیوارو چیزوں کا خو اول مونگ انشور پر دینا پس ٹیلی فون ہوم
ٹیلیفون کو تاسو ته پته راځي چې څنګه هغه ډیمیجز په وجه باندې د تاسو سپلای کمیونیکیشن میډیا تھرو پولز او وایرز ری اور هغه آسانې سره ډیمیج کیږي. نو د دې هغه هم لګیا دی ریهاب روان دی د فنر سیستم کې واپس لاړل تر کې چې د کمیونیکیشن میډیا نشته ری او ډور ټو ډور فیسیلیټي ورته چې کوم د اپریشن نمبر کې نو هغه کې څه شرط نشته چې هغه به خپل ریهاب کېدو کې له کوم ټایم مخکې ایگزیکټ ټایم د تاسو نشته
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ تیر کال په شمالي وزیرستان کې د جون په میاشت کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې له امله په لکونو خلکو له سیمې کډې وکړې. روان کال د مارچ په اخیره کې د دغو کډوالو مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي. دغه کډوال وایي چې زر تر زره دې دوی ته د عادي ژوند تېرولو سهولتونه ورکړل شي چې پکې یوه غوښتنه د رابطو د نظام بحالي هم ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د ګټې او مالیو یا ټیکسونو غونډولو اداره اف بی آر وای له شتمنو خلکو پیسې واخلي او د قبایلي سیمو بیکور کړل شویو خلکو ته اسانتیاو برابرولو باندې لګوي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د ټیکسونو د کامی ادارې اف بی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت په بجټ کې اعلان کړی و چې په پاکستان کې د شتمنو خلکو چې آمدنی د کال په سر له 50 کروڑ روپو زیات وي له هغوی به یو وار 3% ټیکس اخیستل کیږي او دغه رقم به د فاټه په متاثرینو باندې خرچ کولی شي. د کومې وروستو چې د شروع په ورځ اف بی آر په باقاعده توګه منظوري ورکړه او د حکومت دا فیصله عملي کړه. کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې په اړه د شمالي وزیرستان د سرینو د قومی کمیټه جنرال سکتر غلام خان وزیر نو پوښتل نو هغه وی چې حکومت خو د فاټه په متاثرینو هغه شته امداد هم بند کړي کوم چې وي د میاش پسر یوې کورنۍ ته ورکولو چې د فاټه ټول متاثرین د حکومت نه په دې احتجاج دي او وایي چې حکومت د دوی امداد بحال نکړو نو دوی به تر اسلام آباد لانګ مارچ کوي. نو موړی زیاته کړه
زمونږ په نام باندې د ډېر دنیا نه پیسې راغواړي ولیکن مونږ په ډیپیر باندې خرڅیږي نه. زنده ثبوتی را دي چې هلته په وزیرستان کې کوم متاثرین دي کوم خالته لکه یا وزیرستان نه بهر دي یا په وزیرستان کې دننه دي. دا هغه ټول متاثرین دي ولې چې دې کاروبار ختم دی. هغه د سپینوم خال د شوې خال او د رزماک خال نه یې هغه منتلي 12,000 روپۍ دي هغه بند کړي دي. تقریبا دغه پینډم هسپتال میاد ته دې ته هغه نه رسیږي. دا اوس یې 50 کروڑ نه پوسه بو کا کوم کا تاندي دا چې پلزان دې کولا دې راغه ټکونه وباسي او په خپل په میان کې سره تقسیموي.
کله چې مشال ریډیو د شمالي وزیرستان نه حکومتی ډلې د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پوښتل نو هغه هم دغه خبره وکړه چې اوس حکومت د متاثرینو خیال نه ساتي او دوی یې په لوی لار کې اوازې پریښودل. محمد نذیر وی
حقیقت دغه دی چې حکومت د میر زخپل دین لیک سره تعلق لري. حکومت خو په سٹاک کې ډېر زیات اعلانونه وکړل خصوصا د شمالي وزیرستان د بلکې د ټولې فټې لپاره خو فی الحال ټیم په ګراوند باندې هیڅ څه ویني نه. نو زه کلیئر کټ دا خبره کا د روټي په تصور سره چې گورنمنٹ کا دغه خال تا ترجیح ورنه کو دي دغه خال کې نقصانات شوی دي مزوري نه لانګ دي کورونه لانګ دي او دغه خال کې تقریبا 100 سال دی ورسره ورول او کا حکومت دی خبره تا ترجیح ورنه کو دی هر قسم تکلیف ال کا مخې راب سره خبره شی واه اسلام آباد ته نه لانګ مارشي یا وزیرستان ته لانګ مارشي. نو په دې خبره به دغه خال مجبور شي چې اخر یو درنه خو خاطر سره چې داس نه چې دوره درنه جوړ شي ټوله پټار څنګه شي.
مشال ریډیو چې کله په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تزیه کار ډاکټر میراج الحق نه د حکومت د دې اعلان په باب له پوښتل نو هغه وی چې اعلانونه خو اکثره وخت کیږي خوازل خبره دا عملی کولو دا. نو کچری دا اعلان هم عملی شو او په سم ډول دا پیسې په دې خلکو خرج شوي نو د دوی به سناسي امداد وشي. د دو ویناوا
حقیقت دا راځي چې حکومت د میر زخپل دین لیک سره تعلق لري. حکومت خو په سٹاک کې ډېر زیات اعلانونه وکړل خصوصا د شمالي وزیرستان د بلکې د ټولې فټې لپاره خو فی الحال ټیم په ګراوند باندې هیڅ څه ویني نه. نو زه کلیئر کټ دا خبره کا د روډیو په تصور سره چې ګورنمنټ کا دغه خال تا ترجیح ورنه کو دي دغه خال کې نقصانات شوی دي مزوري نه لانګ دي کورونه لانګ دي او دغه خال کې تقریبا 100 سال دی ورسره ورول او کا حکومت دې خبره تا ترجیح ورنه کو دی هر قسم تکلیف ال کا مخې راب سره خبره شی واه اسلام آباد ته نه لانګ مارشي یا وزیرستان ته لانګ مارشي. نو په دې خبره به دغه خال مجبور شي چې اخر یو درنه خو خاطر سره چې داس نه چې دوره درنه جوړ شي ټوله پټار څنګه شي.
د ذکر دا دی رستیو کې چین د فاټا د متاثرینو لپاره د 1 کروڑ ډالر او دغه دغرنګ امریکا هم د امداد اعلان کړی وو، خو د فاټه ولسوای چې دوی ته د دغه مرستو هیڅ فائدہ نه رسیدلې. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر په باڑی کې د نامنه او پوځي عملیاتو لکبل هلته اوسیدونکو ګڼ سیکان هم کډوال شوی ول. دې سیکانو یو شمیر کورنۍ په پیښور او د خیبر پښتونخوا پاکستان په نورو برخو کې اوسی او وایي چې له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. دغه مشکلات څه دي؟ رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د خیبر ایجنسی باڑی تحصیل سره تعلق لرونکي د سیک برادرۍ کډوال چې د پیښور په شمول د ملک نورو برخو کې هم ژوند کوي، نن هم د حکومت نه ګیله لري چې ورسره هغه قسمه مدد ونه کړی شو کوم چې د نورو کډوالو غوندې حق وو. په قبایلي سیمو کې نام نه لوجې شاخوا 8000 د سیک برادرۍ وګړي بې کوره شوي دي. د پیښور بای جوګا سنگ ګوردواره کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیک برادرۍ کډوالو خپل مسلو په اړه وویل چې په باڑی کې نام نه لوجې کله چې دوی پکړه شول نو ورنه کاروبارونه هم داسې پاتې شول او اوس زمره هم نشي کولی ولې چې خپل بنیادی ضرورت پوره کړي. د باڑی کډوالو مشکلاتو په اړه میدان سنگ خپل خبرو کې وویل چې اوس خودومره مشکل هم لري چې کم شناختی کارت به د دوی مخې په اسانه جوړېدو، هغې لپاره دوی په ورځو د نادره د دفترونو چکرې وهي. د زیاتوي
نه چې کم دی زموږ د شناختی کارتونو مسله دغه حل شوې ده، نه د راشن مسلې د خلکو چاله یو ځله تبدیل کی چاله بل ځله حل شوې نه دي. هغې نه سیوا زموږ چې کم دی مړی پروګرام دی شمشاد گاډ خو خپل زموږ ډیفیزو بالکل نشته، او چې کم دلته د شهري خلکو شمشاد گاډ واغې سره موږ ځای شوی، خو زموږ چې کم د گاډي پروګرام دی هغه پاټک کې د شمشاد گاډ هغه گاډي زموږ نه گاډي شته نه هغه پروګرام زموږ شته. تر اوسه پورې موږ له حکومت یو هلف هم نه راکړي.
یو بل کډوال سن سنگ په وینا چې کال 2009 هم راسي په پیښور کې د کډوالۍ ژوند کوي، خو اوس ول د کور اخراجات برداشت کول ګران شوی دي.
دا مشکلات چې بس کم تعلیم پیسې راخلو یا خرچې یور دوسلا افا دی خو غواړو دکانونه هم بند دي، باڼه کې سامان نه پکې ګیر دي پرې دیم نه ودلته کریا نو هغه مشکلات دي ملا بس نو کوم مطلب دا درخواست چې موږ کم متاثرین او بل لسکان یو بل کم نو نور خلکو مخې نو موږ سره په صحیح طریقه باندې مدد شي او غره پر شي سکان او کلیاتو کم هغه حقوق ته موږ نه ملاو شي.
د ماشومانو تعلیم په اړه د سیک برادرۍ کډوال وایي چې مناسب انتظام نشواري لوجې او د دوی بې وسۍ لوجې یو شمېر ماشومان خپل تعلیمونه پریښي دي او د پیښور په مختلفو ځایونو کې په کار کولو مجبوره شوي دي. مخکې خپل تعلیم جاري ساتلو په اړه د سن سنگ زوی جگمیت سنگ وایي چې ورسره حکومت دې د تعلیم په لړ کې کومک وکړي.
دلته مونږ تعلیم حاصلو خو دلته کې زما پلار چې کم دی ډېر مشکله سره زما فیس ادا کوي، او زه دا خواست کوم چې مال دې سه الته خو ما دوباره مونږ نه ځو، او زه دا خواست کوم چې دلته کې مونږ سره سه حکومتي امداد وشي چې مونږ دا فیس ادا کړو سکول. او زما تعلیم سره ډېر شوق دی، زه به که خیرې د میټریک نه مخکې هم سبق ویم، او زه چې څومره کولی شم هغې پورې سبق ویم، خو زما فیس چې کم دی هغې مال ډېر مشکلات دي.
د سیک برادرۍ خیر خیګړې او حقوقو لپاره کار کوونکي بابا جی ګورپال سنگ وایي د سیک برادرۍ ځینې خلک د کډوالو خرچ لپاره خپلو کې پیسې راټولوي او ورلې یو کمیټې هم جوړه کړې ده.
د 20-25 کسان چې کم دي دا پیسې راټولو، او 35 د 10 کسان زموږ سره شته چې هغه فیس مونږ برداشت کوو. بیا زموږ سره یو بل کمیټې ده چې مونږ لکال په چې کم راشن دی لاملاويږي پاغه کې دومره هر سنې چې هغه کور فیسیلیټي د دې پوره کوي. نو زموږ سره 42 د 10 فیملی دي چې هغه فور فیملی دي او پم دی آی ڈی پیس کې دي. هر میاشتې چې کم دي مونږ غیلا راشن ورکو، او د دې نه بغیر اوس چې کوم نه مطلب لکه موږ مجبور شو کاروبارونه هغه طریقې سره نشته. نو زیاتر ماشومان لکه سکولونه نوځي لګیا دي. نو زه په خپل هم د خاص کوم چې د سیداري یا د سین جی او چې کوم دی موږ سره چې کوم دی ټچ شي او په دې هلو زرو کې چې کوم دی زموږ سره مدد وکړي.
د سیک برادرۍ مسلو په اړه کله چې مشال ریډیو د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی ایم ای چارواکي عادل سهور سره رابطه وکړه، نو داغه وینا و چې اف ڈی ایم ای وخت په وخت د اقلیتونو د مسلو حل لپاره متعلقه ادارو سره رابطه کی وی. د په وینا باړه تحصیل کې وخت سره سره د بیا بحالی کار هم روان دی.
لپاره موږ نادر ایم ار وی درا غواړو، موبایل رجسٹریشن وایلز وغیرہ را غواړو، او کوارډینیشن وذ دیز پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او نور کسان چې کوم دي. او دا فوډ ولا خبره جتا سو کوم فوډ خو د دې چې کوم فوډ هب باندې مطلب یو فوډ هب چې کوم دی دا 10,000 فیملیز کور کول او بار دا کافی وی. نو دا کیس لوټ ته ګورو نو سکیورټی ارینجمنت دا خو وی به تر موږ کنسرن ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن نمبر کې والی پی ڈی ایم خپل والی چې کوم پولیس والی هغه ملالي، او دا خو زموږ خیر نوټس کې اوسه موږ فردر بیا دې سره ټایګر دم.
د قبایلی سیمو د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی ایم ای چارواکي عادل سهور په وینا چې ماشومان لپاره د سکولونو د بیا بحالۍ په اړه کار تیزی سره روان دی، او د سکولونو د بیا بحالۍ په لړ کې ورسره د مرستندویو ادارو کومک شامل دی.
د رابعه اکرم خان رپورټ مو اوریدو، راځي چې اوس هم د راشد خان په غږ د غراغ واورو.
سگم پانی نسانی پاما ماگا ماگا رے سا تانا دیرے نادیم تانا نادیم تانا دیرے تانی دیرے نادیم تانا نادیم تانا دیرے تانی او دینا تانا نانا نا دیرے تانا دیرے نا او دینا تانا نانا نا دیرے تانا دیرے تانا دیرے نادیم تانا نادیم تانا دیرے تانی دیرے نادیم تانا نادیم تانا نادیم tana na din tana dere tani dere na din tana pa ma ga ma da pa ma pa ni da ni sa ni da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa pa ma ga ma da pa ma pa ni da ni sa ni da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa din tana din tana din din tana din tana din din tana din tana din tana dere tani dere na din tana na din tana dere tani dere na din tana sani sani da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sani da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa sani da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sani da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa din tana din tana din din tana din tana din din tana din tana din tana dere tani dere na din tana na din tana dere tani dere na din tana na din tana dere tani dere na din tana na din